لنډ خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر پرون یکشنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه دراستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی دی. د مولوی عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمیر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان به سبا لوړه وکړي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبریال محمد ابراهیم محتاج بیدار کشوي دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر ښاغلي محتاج د رسنۍ سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په وروستۍ یو میاشت کې دریم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا اته ساحې چې سمڅې او غونډې پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د سلاب پل حصار مرکزی بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سا کال تر وسه پورې په خیبر پښتونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږویه پولیس وژل شوی دی. د پاکستان د جونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 113 نور پولیس ټپیان شوي دي چې د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیر اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټولټال 23 تنه پولیس وژل شوي دي. او د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر نانسی فایزر وایي افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا 6,000 افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو لاري زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په ورسته یو ونی کې ایران او پاکستان لا ډیر افغانان لخپل هوادونو استلی دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډېر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل. البته میاخیل سره خبري کړې دي په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتر سی ټولو درانو همکارانو معزز او ملګرو او اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره ښې اړیکې درلودي، خره صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په ځینو پیرونو کې ځینو ادارو یې مرستندوی رول لوبوله، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي ځینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بیوزلی او بیچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی وی سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست انصاری صاحب د دې لپاره چې خبرې ډېر وژدې نشي، ستاسو کله لاند راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف د چې وسې د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی، سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمیر به هدا زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې ځان ترې خلاص کړي.
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو واضح کړم چې یو خدغه بیچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډیرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامی ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګولرون کې دي چې هغه نه یوازې دا چې پراخ سہولتونه واسانتیاوي ورته برابرې کړي، دا هغه د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس همکار روان دي چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه، ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار شاغل میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې موږ او تاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې موږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنیوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح هي او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او آی او ایم سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاخلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاخلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان، هغه افغانان چې مهاجر دي په دې خپل په داخل دی افغانستان کې د سی یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي. ټول ته معلوم ده چې په افغانستان کې د سی یو حکومت چې په ټول نړۍ کې منځوي دی، دغه خبرې ته خود څوک غواړم نه نیسی. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو، تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوی وو، او لدی ځای د مهاجرینو فراخ بهیرونه دغه هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی، او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی، او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نور هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مخزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري، نو د دې مټ، د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خو لري، د دې هیواد د رغونې پکې په نور نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. که دا موږ او تاسو محاسبه کو، نو دا میلیاردونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي، او هلته د هغه هیوادونو د ترقی او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بې وزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او مېرو کې وینو، دغه توس په جرمني کې وینو، او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅوم را فرار.
ډیر مننه، ډیر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویلي دي چې تر ټولو بهرانیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسی شي، او دغه پیسې دي چې افغانستان یې ستل شوی دی، هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو د ایران دی، کړي پاکستان دی، له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله، همداراستی ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشو د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی په ځلونو دا کار شوی دی. اما د سیمالي میږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسی ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هیڅ کله موږ نه دی اوریدل چې خلکو دی په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي، یا د چاپکور حمله کړی وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستانه. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، په ایران کې اوسنه له پخوا هم دغه چې ځینې خوځښتونه یا ځینې انفرادي حرکات وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې، د هغوی د ربلونې تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاراکونه کوي، بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي، ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنۍ په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
لدي، دا کار به دواړو خواوو کې وي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي، په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو الته مساله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي په بلوچستان کې دي په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته چې کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تلاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیو خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډېره کرکجنه وضعه لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډېر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه، مګر په هغه لوړه کچه پدې کې یو ولایت ټول راوتلې یا په یو ایالت په کچه د ټول هیواد په کچه دا چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل ستاسو ته دا
ډېر مهمه سلامات اوسه کورودن. له شاخله میاخل څخه می بل پښتنه دا و چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره جواب وایي. البته کله دوی د سرپنا مسله ده، کله دوی د زده کړې مسله ده، کله دوی نور بشري مسائل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته مریتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولې په افغانستان کې، چې دا دغه مسله نور هم پیچلې کوي او زمونږ او ساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې لته عملی شي. دوی د پاره کا د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره. زمنګ دغه دا کې زمکه، البته دا دختي هم دغه دختي باید پر کډوالو وویشل شي او دوی د پاره یو نوم رزمکه ورکړ شي. دا خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زمونږ اساس د دغه، یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډیره ښه استفاده کیږي، خو دا کډغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغل انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب او غوښتا د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر سرګن کې، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلې دي چې لکونه کډوال راغلي دي، دوی غوي وضعیت څنګه دی او د دوی ته د جذب او د کار شرایط څه و کنه؟
مله بعد امر غلنه ما مخکې اشاره وکړه چې ډیره افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت لوجي یا د نشتون لوجي یا د اقتصادي رکود څخه چې د اقتصادي سقوط لمخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي، حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دي، ولول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې، د رسمي طرحو لمخې، د شته حکومت له راست تر قاعده له ډیرو ادارو سره، د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارات مقام دی ک دغه راز د خاروالیو ادارې دی ک اړوند وزارتونه دی لږی سره خبرې وکړي بحثونه وکړه ترڅو هغه څه امکانات شته په دې هیواد کې هغه څلوېختر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي، هغه څه امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسې فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سل شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کالونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هر ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بیرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري، نو که څنګه؟
یعنی تاسو د زمکو مسله یاد کړه، غصب شوی زمکی په څو کټګوري دي. یو عدد چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي، په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلوده اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب زمکی غصب کړي. داغوی سره څوک پښتنه نه کوي.
یو زما منظور ده هغه ځمکه چې را خلاصي کړی دي، یعنی تثبیت شوی دي او بیرته دوی د اختیار پلاس کې اخیستې ده، هغه ځمکه خو اډیقل همدغه خلکو ته وسپاري چې هم می وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس زما یو طرح د لاس لاندې و دا او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته ده چې هغه ځمکه چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوی، نه کرکیله په شوی، نه ترې استفاده شوی، دغه راځي لطفا چې د دینه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکه او دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپل ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکه پرې آباد شي. کې اوسوک 15000 افغانۍ لري، کله زره لري، کله کونه او میلیونونه او میلیاردونه لري. دغه پانګه او دغه مټه او بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیت باید فرار تفری نبدو، بلکې نورو ته زمینه مساعده کو چې نه وازی موږ افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پنګونه وکي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکای د هیواد د کرنې، د عبادتو، د کلتور، د تمدن پروفیسران راغلي، دغه ته موجود دي. د نورې نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان انیان او پایان لري، مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي، زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کول زموږ نه اخیستي دي. لکه د مرغه
سلامت حسین انصاری صاحب، مخکې مولا تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له شاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. شاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسي هیوادوالو باسي، یو دلیل خایداوي چې دغه دواړه هیوادونه داس فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري. خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساسي هیوادوال کله سناسه فزیکی امنیت لري، خو رواني امنیت هلته نشته. دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو غړي ملګرو ملتونو کډوالو اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربان دي. فکر نه کوي چې لوغوی سره هم اوس مرستې کمې شوې دي او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي نو دغه دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړي دي؟
بالکل دغه هم یو مسله ده چې دا د غوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستې وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه، خو هغوی پیسې اخیستې وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایي ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که آی او ایم ده، که یونوچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یو سیاسي او اقتصادي جفاده ده.
ډېره
مننه.
کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوو چې زموږ پښتنو ته ځواب وایو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا